میزبان شما صفی الله، خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم سید سمی عباس، وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به مو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی د مراسمو او همدارنګه له هغه او د هغه له نوې ادارې د افغانانو د تمو په اړه باندې په تفصیل سره خبر کړو، خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکیم: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیا پروژو پر تمویل خبرې وکړې. د بلخ والي محمد فرهاد عظیمي وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان ونیول شول. او د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د خدای پاماني وینا وکړه. پوره خبرونه: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک لمشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر تمویل خبرې وکړې. حنیف اتمر پرون په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په اړه وایي:
د دې سفر موخه دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا، سعودي عربستان د دولت له ملاتړ نه چې د افغانستان د سولې د بهیر څخه کړی ده، قدردانی او د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا ده.
سعودي عربستان تر دې مخکې په وار وار د افغان دولت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړی دی. د بلخ والي وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول شوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې وتښتول شو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والي فرهاد عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل:
دې قضیې زیات پرمختګ کړی، تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تښتونکو ورڅخه د 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. جمهوري ریاست تیره شنبه وویل ولسمشر اشرف غني د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لیرې کړی شي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي پرون مازیګر په سپین غر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو په مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. عطاالله خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې د دوی دوه قمندانان هم شامل دي.
د دوو جلا هوایي بریدونو په پایله کې د عبدالزاده مشهور په سنگری او برج په نومونو د دوو قمندانانو په ګډون 12 وسلوال طالبان ووژل شول. د دوی وسلې او مهمات تخریب شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي د دالې بند استملاک چارې له بشپړېدو سره به د زرګونه کرنیزې ځمکې خړوبېدو ته زمینه برابره شي. د دغه بند استملاک چارې په دې وروستیو کې چټکې شوي او په ځینو ساحو کې د پرتو ستونزو پر حل بحثونه شوي دي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي:
پر هغه مواردو باندې بحث ترسره سو چې د دې استملاک چارو د ټکنی کېدو سبب ګرځېدلې. موږ هڅه او کوشش دادی چې د افغانستان په کچه دغه لویه پرمختیایي پروژه چې تقریبا د کندهار پر کرهنې به د راتلونکو 400 کلونو لپاره مستقیم اغیز ولري، د دې عملاً رغنیزې چارې ژر تر ژره پیل کړو.
د دالې بند بیا رغونې او احیا تفاهم لیک د 1990 کال د لړم په 12مه په کابل کې لاسلیک شوی و او پلان دا و چې تیر کال دغه چارې په 4 پړاوونو کې بشپړې شي. د بند بیا رغونې ته 400 میلیون امریکایي ډالره ځانګړي شوي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې وغوښتل د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بوریل پرون وویل باید ناوالنی ټول حقونه پر ځای شي.
د ښاغلي ناوالني حقونو ته باید په بشپړ ډول له کوم شرط پرته درناوی وشي او دا حقونه پر ځای شي. د عدالت سیاسي کول د منلو وړ نه دي. له روسي چارواکو غوښتنه کوو ناوالني نور ژورنالیستان او فعالان چې د ناوالني د ستنېدو په تړاو نیول شوي خوشې کړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني چې په جرمني کې درملنه روانه وه تېره یکشنبه موسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. وروسته له هغه چې یو قاضي د 30 ورځو لپاره د ناوالني د توقیف حکم صادر کړ، د کرملین دغه منتقد اوس د موسکو په یو توقیف ځای کې د بند شپې ورځې تېروي. او د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د خدای پامانی وکړه. هغه پرتل دی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بایریا هیله وکړه. ترامپ وویل په هغه څه ویاړي چې د په دوره کې ترلاسه شوي دي. جزئیات به په همدغه پروګرام کې وړاندې خپور شي. بیا هم خرغلی د ازادي رادیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې ګڼ مطالب د جیو بایدن د لوړی د مراسمو همدارنګ د افغانانو د تمو په اړه باندې دا چې عام افغانان له جیو بایدن څه غواړي.
موږ افغانان د ښاغلي جو بایدن څخه غوښتنې او توقعات ورڅخه لرو. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د مرستو په برخه کې ځانګړې په توجه کې.
نوم یې غلام علي خانجي ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی.
جو بایدن با نن غرمه مهال د امریکا په وخت باندې د شپکتل وختم ولسمشر په توګه باندې لوړ وکړي. تر هغه مخکې ډونالډ ترامپ خپل وروستۍ وینا وکړه.
As I conclude my term as the 45th president of the United States.
دوول د پینسل وختم ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوي او په هغه څه ویاړي چې په ګډه له خلکو سره لاس تر وړي دي. تر پایه مو ملتیا وکړي. به هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د امریکا لنوي حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو تړونونو د درناوي غوښتنه وکړه. وسلوالو طالبانو ویلي دوی تمه لري ټاکلی ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوی موافقې ته ژمن پاتې شي. خو یو شنونکی وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتر شي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه په داسې حال کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمېدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپل کې د بیلابیلو همکاریو تړونونه لري.
وی وود اسک دم ټو ریسپیکټ
مقبل هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې لمک سره لاسلیک کړي دي. دوی لمک سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي ده. د هغو پر اساس دی دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دی له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی وو. خو اصلول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون سیشن به له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل.
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي.
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې، خو په واشنگتن ډی سی کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتر شي.
سیاسي مشارکت به د جو بایدن د ادارې کې بهتر شي، خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړی توپونه دي په داخل د امریکا کې د چین سره د روسیې سره نورو سره، دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسې د کابل یو تشکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیکه دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک سوي موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلې ولسمشر جو بایدن شایي پر روانو څو ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګاست په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې افغانان دې تسترګې په لار دي چې د امریکا نوی حکومت به د افغان سولې پروسې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کړي. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي هم د افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار لري. د غشان د بشري او ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار راپور ته.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو ساعت وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایدن به نن چهارشنبه د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روحینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پای ټکی کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. او
جو بایدن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق او بشر ته، د جنګ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې با د لوړې مراسم ترسره کوي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغې کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکاً چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. د غشان د خزو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان خزو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
چې افغان خدا خواري په عمل واري چې وګوري هغه دې چې ختم دې جنگ دې، او بل دا دې چې د سزو کوم کارونه کې مسایل کې باید توجه چې دی وشي، او ما هم چې د جو بایدن یو شزه دې د هغې نه هم زمون خواهش هم دادې چې د سیزو کارونه باندې توجه زیاته وشي او په صلح خبرو کې باید سیزو د عملي کارونه وشي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
د امریکا له نوې ادارې مو د یو شمېر افغان سیاستوالو او شنونکو وختنی او توقعګانې واورېدې. اوس دا چې عام خلک له جو بایډن او د هغه له نوې ادارې څه غواړي او د لوړې د مراسمو په اړه څه وایي؟
زما نوم عبدالحادي اڅکزی د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. لکه څرنګه په امریکا کې د امریکا د منتخب ولسمشر ښاغلي جو بایډن د لوړې مراسم دپاره ځانګړي ترتیبات نیول سوي دي او نوموړی به په امریکا کې خپل د لوړې مراسم ترسره کوي. موږ افغانان د ښاغلي جو بایډن څخه اول دته د دغه سترې بریا تبریکي وړاندې کوو او په څنګ کې درې عمده غوښتنې او توقعات ورڅخه لرو. یو دا ده چې ښاغلي جو بایډن د افغانستان د حکومت سره د مرستو په برخه کې ځانګړې په توجه کې پاملرنه دي وکړي. افغانستان حکومت اوس خودکفا نه دی. افغانستان حکومت په نظامی او ملکی چارو کې د لکه څنګه چې مخکې حمایه کړې دي کومکونه کړې دي هغه مرستو او کومکو ته دي ځانګړې توجه کې او هغه کومکو ته دي ادامه ورکړي. او له بل اړخه لکه څنګه چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي، مذاکرات روان دي، اجنډا نهایي شوې ده، نو زموږ هیله د ښاغلي جو بایډن څخه دا ده چې دوی دي دغه پروسی ته ځانګړې پاملرنه وکړي او لکه څنګه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ تفاهم امضا سو او دوی هوکړه سره وکړله، دوی هوکړې ته سره ورسېدو، نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ هم داسې هوکړه رامنځته سي چې دغه څلوېښت کاله بدبختي مو نور په سوله بدله سي، موږ نور یو نوی ژوند پیل کړو. او درېمه غوښتنه مو د نمور څخه دا ده چې د افغانستان حالات ورځ تر بلې د خرابېدو خواته کنی روان، بلکې موږ اندېښمن کړي یو چې خراب به سي، نو د افغانستان د وضعیت کنټرول لپاره دي ځانګړې توجه کې پاملرنه دي وکړي.
نوم احسان الله احساس دی، د کونړ د مرکز اسداباد اوسېدونکی ما. د امریکا د نوي حکومت د نوي ادارې نه زموږ توقع غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې روانې کشالې ته، دغه بدبختیو ته، تربګنیو ته د پای ټکی کېږدي که چېرته دوی په واقعي معنو باندې وغواړي کولی شي. د سولې مذاکرات روان دي، هیله مې دا ده چې بریالي شي. امریکا پکې کلیدي رول لري او لای لوبولی دی، خو د افغانستان کې د سولې لپاره او هغه څه چې مشروع غوښتنې دي په دې وطن کې د پرمختګ باعث ګرځي ودی مني افغانانو ته د سولې پرمختګ راوړي.
و هم اوریدل چې عام افغانان د نوې ادارې، د امریکا له نوې ادارې څه غواړي. جو بایډن به نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي. بایډن له نږدې 50 کاله سیاست وروسته ولسمشرۍ ته رسېدلی دی. د جو بایډن د ژوند د لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل اندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایډن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسېږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته له هغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډېرو نورو امریکایانو په څېر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شیبې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د درېیمې نېټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څنګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 30 کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 26 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایدن تر دې 2 ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاخې له دې سیالۍ په شاشو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایدن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریځ لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغوي. بل بارو د اسوشیټډ پریس یو خبریال دی، هغه د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي.
بایدن وایي په بهرنی سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. 78 کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډېر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړه پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تیروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو ته مکمل تفصیلي راپور خبرو. کاملا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي تبره ده چې نن به د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه باندې د وفاداری لوړه وکړي. هغه څوک ده او کوم سیاسي او ټولنیز کارونه یې کړي دي؟ بیا هم له اجمل اندې په اړه تفصیل اورو.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دي، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ پنځوس کلنه ده. هغې په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار وموندله. مورې هندي ټبرې او پلار یې جامایکایی دی. مورې شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې وه او ژیولوژیسته وه. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالډ هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړ او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالې په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویه څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایډن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نېټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوه سئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2020 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل: دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدراعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي: کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبې جامایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایډن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کېږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایډن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د خدای پامانی وینا وکړه. هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جیو بایډن نوم واخلي، د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ترامپ ویل په هغه څه ویاړي چې د ده په دوره کې ترلاسه شوي دي. په دې اړه به راپور تر لنډې دمې وروسته خپور شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پر کې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوګیاست دولس شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې هم دارنګ د نړۍ هر ځای کې چې یاست په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د اوریدو وړ دی. مخکې لدې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامانی د مراسمو په اړه باندې تاسو ته مفصل راپور درکړو، ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر سعودي عربستان ته تللی دی. محمد حنیف اتمر پرون په سعودي کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر تمویل خبرې کړې دي. د بلخ والی محمد فرهاد عظیمی وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول شوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې وتښتول شو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ننګرهار د والی ویاند تولا خو ګاڼی وایي پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو پر مهال ولس طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې غوښتي چې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزیپ بوریل پرون وویل د ښاغلي ناوالنی حقونو ته باید په بشپړ ډول او له کوم شرط پرته درناوی وشي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وربشو امریکا ته. ترامپ خپل کار پای ته ورسو. هغه رسمن خدای پامانی وکړه او وی ویل په خپل کارونو ویاړي.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 45م ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډېر څه.
And so much more.
ترامپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته لدی چې د خپل ځایناستي منتخب ولسمشر جیو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
موږ به نوې پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا ولسمشر سره لدی چې نوې ادارې ته د بریا هیله کړې ده، خو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې به چې په محلي وخت باندې د غرمې په 12 بجو باندې وشي ګډون ونه کړي. د راپورونو په اساس د هغه تلونکی مرستیال مایک پینس به د امریکا د نوې منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته ورشي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ په ولسمشري ټاکنو کې چې تیر نومبر وشوي د دیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 202 هم ترامپ. ترامپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوې باندې ګڼو خلکو د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهرې وکړي، ان تر دې چې دغه مظاهرې د جنوري په شپږمه په تاوتریخوالي او بلوا واوختي. د جنوري د شپږمې په مظاهرو کې چې بالاخره په بلوا واوختي، یو شمیر خلک د امریکا کپیټل یا کانګرس ودانۍ ته ورننوتل. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان ووژل شول، یو هم پولیس و. ولسمشر ډونالد ترامپ د دغو مظاهرو او بلواو په اړه وویل
All Americans were horrified by the assault on our capital.
ټول امریکایانو په کانګري باندې لیرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخواله په هغو ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي، هیڅ کله به ونه زغمل شي.
It can never be tolerated.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ داسې حال کې نوې ادارې ته د بریا هیله وکړه چې د امریکا د کانګرس لخوا د دویم وار لپاره هم استیزاح شوی و. ولسمشر ترامپ خایي یوازینی ولسمشر وي چې دوه وارې استیزاح شو. تمه ده چې د امریکا سنا جرګه راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ترامپ محاکمه وکړي او د هغه استیزاح ته رسیدګي وشي. که چیرته ښاغلی ترامپ استیزاح شي، هیڅکله به د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې د بیا کاندیدېدو چانس ونه لري. د یوې تخنیکي ستونزې له امله دمه رامنځته شوه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 100.15 باندې اوري. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو واوري. اوس هم د ازادي او د ازادي راډیو دغه پروګرام لري ورزو پاکستان ته. هلته په پاکستان کې د عمران خان یا د پاکستان د صدر اعظم د حکومت په وړاندې د پی ڈی ایم یا د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت چې اپوزیسیون ګوندونه دي مظاهره کړي دي او د مظاهرو په ترڅ کې په هغه باندې د پاکستان په حکومت باندې په حاکم حکومت باندې فشار راغلی دی چې باید استعفا وکړي. هغوی پرون په د انتخاباتو کمیسیون مخته ورغلی وو او ویلي چې باید د عمران خان د حکومت د تمویل شویو پیسو سپیناوی وشي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د ائتلاف چې نه سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداری ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغو روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لرې شوی نه وي. د 2020 لدی کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې هم په لسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو تر څنګ له سره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخول ادعا لري چې عمران خان د 2013 لدی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول شوی دی. په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنوی محدودیتونه او د مدني آزادوی ځپل هغه نور تورونه دي چې د اپوزیسیون ګوندونه یې پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان له اپوزیسیون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ودانۍ مخې ته مظاهره وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس په نټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا پټاکونه کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 لدی کال د ټاکنو د قانون لمخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپلې شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې تاسو د خبرونې وخت به هم را ورسید. په دې خبرونې کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسویو د کوچانو ستونزې مورله یو اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به تر وورو. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدی خبرونه تشرغلې ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. موږ د زینو دوستانو ستونزې راخېستې دي، شکایتونه مشتره رسیدلې دي، موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي. لمړی اوریدونکې داسې وایي:
السلام علیکم، زغلام حسن خان غیرت کوچای د خوست ولایت نه کښې تماس کې موضوع د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډېر زیات شوی ده او ډېر په آخري درجه باندې اوج ته رسېدلی ده. زموږ مالچرونه، زموږ ترجیونه، زموږ میلې دا ټولې غضب شوي دي، ټولې لندې شوي دي، که په لوګر کې دي، که په میدان وردګو کې دي، که د خوست ولایت کې دي، که په پکتیا کې دي. نو کوچیانو سره ډېر غوت ظلم او زور زیاتی کېږي. د کوچیانو میلې ټولې غصب شوي، چې کوچیان خپلې سیمه ته واستي نو ځایي سیمه ییز خلک دوی نه پرېږدي. موږ هیله له ټولو له هر چا نه لرو، له اسلامي عمارت نه هم دا هیله لرو چې باید د کوچیانو ژوند ته ډېره توجه وکړي، زیري چلند ورسره ونه شي د لوګر په سیمه کې، او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي له ټولو نه دا هیله لرو چې د کوچیانو مشکلاتو او د کوچیانو میلو ته ډېره توجه وکړي، او زموږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي. نو کوچیان مجبور مکلف دي چې څوک یې غږ وانه وري، نو دوی د حق دفاع وکړي. نو بعضې بعضې دوی کې دوی چې کومه دفاع کړې ده، بیا خلکو دا تورونه ته لګولي دي چې ورور دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو. نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق ته توجه وشي. السلام علیکم.
بله احمد صاحب، ستاسو نه به واورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوئ.
کوچی ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خپل ستونزه یې ثبت کړې ده، خو ده چې د کوچیانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده دا زه ډېره سمه نه ګڼم. موږ چې ده د کوچیانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لږ ستونزه درلودله، هغه هم په اوړي کې، خو بیا خوشبختانه د ځایي مشرانو سپینګیرو په منځګړتوب باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله. نورو ځایونو کې لکه ده چې نمونه واخیستل پکتیا، لوګر، خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچیانو سرځای دې غصب شوی، خو دا خبره هم نه شو ردولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچیانو سرځایونه نه غصب شوي. کوچیانو ډېر زیات سرځایونه درلودل، خو په وروستیو کې چې ده ځینو زورواکو د کوچیانو په سرځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي. موږ چې ده د کوچیانو د سرځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي، او موږ د دولت له رهبرۍ سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې، یو ځانګړي حکم له مخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچیانو ټول سرځایونه، البته په ټول افغانستان کې دا چې ده سروي کې، جی پي آر ایسي کې، او د خوندیتوب لپاره چې ده جدي کار وکړي.
بله، دا کار څومره سوی دی، څومره مخته تللی دی، یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
او دا تقریبا له تیر کال نه را شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده، په پکتیا کې، او زموږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زموږ د کوچیانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي، او ځایونو ته چې هلته د کوچیانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پي آر ایس کوي، هغه چې ده دغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا راخلي صفحیې تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول شوې ده؟ د دوی څړځایونه مقصد دی
هغه کوم چې غصب شوي دي، یا شهرکونه پې جوړ شوي دي، کارګوټي، هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو سرځایونو د غصب مخه ونی، هغه سرځایونه چې په مثلا ښارونو کې وي، ښارو ته په نږدې سیمو کې وو، هغه کوم چې غصب شوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدی. او زموږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بېرته چپه کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغو سرځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه پرلونکي کې وجود.
بله احمد سی بیا به دې موضوع باندې زه تم کې مخکې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورسو ده ستونزې ولر یعنی ستونزمنه ښکاری چې تاسو هم یادونه وکړل چې چا چې غصب کړی دی او شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دی دغه نه راګرځول بیرته سخت کړی نو همدغه کوچان بیا بیرته مجبور کیږي چې په سیمه کې د هغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کې یا څنګه دغه ستونزې بیا تاسو څنګه ورته حلوي دغه کسانو څه چې ځمکه وارله مخه غصب شوی ده او بیرته نه دی توانېدلې چې راوی ګرځي د دې ستونزې څنګه حلېږي نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه
کوچانو سرځایونه چې د په دوه ډوله دي یو هغه سرځایونه دي چې کوچان یې له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري قوالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده ستاسو سرځای ده او یو چې دا زموږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکې وي هغه ټول هغه دي سرځایونه دي او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په هیڅ باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکې دي څخه ګټه اخیستلی زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول سرځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي دا چې د دوه ګټې لري یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې ده زموږ خلکو ته راګرځي غوښې وړۍ او لبنیات دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهېږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي که دغه سرځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده له دې به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچیان ما د سروبیل ولسوالۍ نه اړیکه نیولې د تګاو له سیمې وروره موږ دغه مشکل ده چې موږ اسمان دې بیس غالي ته مال ورولو بس حکومت هم نه پرېږده چې دې کلي سر سره مال چیر کړو بس د شینو نه راته وایي دله ماشیا سره دې ولیدله زما زنانا دې ولیدله کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي ولې داسې کار ده دغه هم کوچان هم نه دي افغانستان دي وسلام په احترام.
بله احمد صاحب
کوچی ورور څخه مننه کوو چې دوی خپل پیغام پرې خایده او زه خوشحاله په دې باندې م چې زموږ کوچیان اوس د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ده پوښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي. ځایي خلک چې ده دویم موږ ته وخت نا وخت له کوچیانو څخه بیا ګیلې کوي چې د کوچیانو مالونه زموږ پټیو ته راځي زموږ باغونو ته راځي زموږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي او دویم چې دا هغه فصلونو باندې مصرف کړی لګښتې پرې کړی نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه او رمې چې ده د هغوی له باغونو پټیو څخه لرې ځایونو ته بوځي. دوی په دې پوهېږي او دوی ته دا معلومه ده چې د افغانستان هره سیمه ډېرې پراخې دښتې لري او د کوچانو مالونه خو بیا میږې وزې اوښان او خرو ده هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي د غرو په لمنو کې خوشحالي نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري په ایلبندونو کې وستري نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي پولیس یا نور د کوچان وزوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زموږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او زموږ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې کوچان زموږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده موږ ته وړۍ را کوي موږ ته لبنیات را کوي موږ ته چې ده صحي غوښه را کوي او که زموږ کوچان په پښو باندې درېږي زموږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زموږ په مصرفېږي.
بله مننه کوم احمد صاحب. بل اورېدونکی هم سته د دوی ستونزه به واورو.
ګران وروره السلام علیکم. زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سرپ تماس کې وروره مخکې چې کله د د مرسته ورکول کې چې کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه سره اوس د ملي دسترخوان سیلاني کې موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم چې مرسته ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي. خدای په امان.
احمد صاحب د دوی ستونزه بیا بېله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوي دي دوی مستحق کېږي آیا رسېږي؟ تاسې په دې برخه کې څارنې لرئ؟
کوچان چې د همدې هېواد اتباع دي او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هره سیمه کې په هر ځای کې چې کلینیک ده هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي. هېڅوک دا نشي ثابتولی چې زموږ په یو ډېر لرې سیمه کې دې کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زموږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري. دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده او لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورنایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې وکړو چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤل دي چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله. زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي او دوی ته هم په ټول هېواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع شي.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت یې دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤلین چې ده په دې باندې کار کوي د کلو پراختیا وزارت سره دوی چې ده تېره هفته له اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
ډېره مننه. یو دوه نور اورېدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي له دوی به یې واورو.
زورغاډو زیبه صاحب د هلمند ولایت له واشېره. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه اوسېږي. بالخصوص کوچانو ته کوچان کوم د څړځایونه نه لري. هغوی نه ښوونځي جوړ لري. هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی کوچان ته بالخصوص پام نه دی کړی. موږ د افغان حکومت څخه هیله داره چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته سلام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا هغه ستونزه وه خو دا ور په هلمند ولایت کې احمد صاحب
تقریبا درې اونۍ وړاندې زموږ رهبري او خاص ډول باندې د کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اورېدلې دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایتي ادارې سره والي صاحب عملته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعا ستونزې لري. خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسېدنه کېږي.
بله. او بل اورېدونکی به هم راواخلو. وروستی اورېدونکی دی البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو خو دا مو د بېلګې په ډول د یو څو تنو د غږونه راخیستی دي او غوښتل مو چې تاسو ته یې ورسوو څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسې هم ورته جواب ورکړئ دوی خپل جواب اخلي له دوی به یې واورو.
السلام علیکم. کوچانو سره ډېره مرسته وشله دوه روپۍ کوچانو ته ورکړل
سره دا کو روپی دم دا غلاکی اعلانونه د کیږي مو کو چار تمر شيږي و سلام
احمد زسب د دې خبره څومره تستایدوي
ولا دا سده چې خیر دا د دوی نظر ده کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بېرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان البته د کوچانو وکیلان چې ده زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې شته ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې پخوا موږ سره ډېر مرستې کېدلې اوس کمې کېږي. نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې کومکونه هم زیات وو خارجي ډونران هم زیات ول اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي تبن دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېره فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې د دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي ایا دغه مرستې چې کېږي څارنه یې هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زموږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بېرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړونکې اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې د بیا څوارخیز ټیمونه دې ته جوړېږي. هغه کوم ډونر چې یا کومې دولتي ادارې د هغوی هیاتان زموږ د کوچانو ادارې هیاتان ورسره د کوچانو وکیلان د هغوی سرخیلان د هغوی د کوچانو مدني فعالان اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه ترکه ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وشي یا دا چې دا ناسم وویشل شي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې د پخوا په پرتله اوس مرستې ډېرې کمې شوي. تاسو د راډیو له لارې په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماړیکو مسؤول او ویان ښاغلی عرفان الله احمدزی کور مودن چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو جواب کړي.
نو تاسو هم ډېره زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ما تر هر